بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلویښتم څخه تر یوسلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پر راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 دریم هجری لمریز کال د لندې د میاشتې څلورمه د 1446 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې 22 او د 2024 میلادي کال د نومبر د میاشتې 24 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د هیګ د نړیوالې جنایي محکمې د قضاوت پلي کول د لویدیځو حکومتونو لپاره یوه ازموینه نومیږي. ورپسې به د رڼا هیلې 19 پروګرام درته وړاندې شي او په اخر کې به ویاړمنې میرمنې 19 پروګرام هم ولرو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی شئ، او کچېرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د سهونیست ټرورستي باند ټول مشران باید محاکمه شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن اسلام آباد کې ستره غونډه کوي، او د هیڅ خراسان تر هغه ډلې د افغانستان د بغلان د حمله مسؤلیت پر غاړه واخیسته. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د سهونیست ټرورستي باند ټول مشران باید محاکمه شي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی په ایکس انټرنیټ پاڼې اکاؤنټ کې په عبری ژبې باندې یوې بیانې کې د سهونیستي جنایتکار او د ترهګر باند د ټولو مشرانو په محاکمه کې دا ټینګار وکړ. په عبری ژبې باندې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په نوې بیانې کې چې په ایکس انټرنیټ پاڼې باندې خپره شوې ده، ویل شوي دي د سهونیست جنایتکار او د ټرورستي باند ټول پوځي او سیاسي مشران باید محاکمه شي او تر تعقیب لاندې ورشي. په هغه کې د ایران نړیوالې جنایي محکمې په تېرې پنجشنبې ورځ د یوې وسلې په توګه د فلسطین د غزې تلانګې د خلکو له لوږې څخه د استفادې کولو او د بشریت پر ضد د جنایتونو او د جنگی جنایتونو د ترسره کولو په تور د سهونیست رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو او د جنگ د پخوانی وزیر یو او ګلان د نیولو حکمونه ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې د هیګ نړیواله جنایي محکمه د سهونیستي چارواکو د نیولو حکمونه ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په اسلام آباد کې ستره غونډه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په اسلام آباد کې ستره غونډه ترسره کوي چې خپل قدرت نندارې ته وړاندې کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی لومړي وزیر عمران خان تیر اونۍ په نن ورځې په اسلام آباد کې د ستر اعتراض او غونډې د ترسره کولو غوښتنه کړې وه. عمران خان په غیر قانوني توګه د خلکو نیول او د شپږویشتم ترمیم ته سوبېدل غندلې دي او ویلې دي چې دغه کار دیکتاتور رژیم نور مضبوط کړی دی. د پاکستان حکومت هم د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره د مقابلې لپاره یو شمېر امنیتي تدبیرونه په نظر کې نیولي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی په تیرې چهارشنبې ورځې ویلي وو چې اسلام آباد ته د بیلاروس یو پلاوی ورځي او په اسلام آباد کې به د موبایل ټلیفون سرویس بند وي. هغه وویل موبایل ټلیفونونه او وای فایو سرویسونه به د اندېښنې په وړ سیمو کې ځنډول کیږي او په نور هیواد کې به د انټرنیټ او د موبایل سرویسونه په عادي ډول دوام ولري. دغه راز د پاکستان د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر علی خان وویل چې د نن ورځې غونډې ځنډول یوازې عمران خان ترسره کولی شي. هغه ویل عمران خان د تحریک انصاف ګوند بنسټګر دی. عمران خان زموږ موږ ته حکم راکوي او موږ یې منو. بیرسټر ګوهر علی خان بیا زیاته کړې عمران خان د نن ورځې د اعتراض او مظاهرې حکم ورکړی او موږ هغه موږ ته هدایت راکړی دی او دا د هغه فیصله ده او هغه پکې بیا کتنه کولی شي. دغه راز د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د ملي درې یعنی نکتا په انحال کې چارواکو ته خبرداری ورکړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي په لویو ښارونو کې بالقوا ترهګره حمله کولی شي. دایش خراسان ټیروریسټي ډلې د بغلان د برید مسؤلیت پر غاړه واخیسته. ایرنا خبری اژانس راپور کړی دایش خراسان ترهګرې ډلې د افغانستان په شمال کې په بغلان ولایت کې د سوپیان په وزارت باندې د مرګونی حملې مسؤلیت پر غاړه اخیسته. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویاند عبدالمتین کانی ویل چې په تیرې جمعې ورځې په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو لخوا کابو لس کسان وژل شوي وو. په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر په ایکس انټرنیټ پاڼې کې ولیکل چې په افغانستان کې مذهبي اقلیتونه او لږکي له سخت ګواښ سره مخامخ دي او ضروري ده چې د دوی په وړاندې ډیر عدالت اجرا شي او د هغوی حفاظت وشي. د افغانستان طالبانو چارواکو په ځانونو ویلي دي چې دایش خراسان ترهګرې ډلې ته یې ماتې ورکړې ده، خو دغه ډلګۍ په ځانونو په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو او د سوپیانو پر ضد د حملو ځای مواریانې پر غاړه اخیستې دي. دایش خراسان وهابي ترهګرې ډلې دغه راز د روان میلادي کال په تیرې سپټمبر میاشت کې په شیعه زیارتوالو باندې د حملې چې له کربلا څخه ستنې شویو مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو چې له کابله یې له 1500 څخه زیات بېګنا کسان وژل شوي وو. خواږه اوریدونکو، اوس به له افغانستان څخه رالیږلی راپور درته وړاندې کړو چې زموږ ملګري آصف شینواري رالیږلی دی.
ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي په پاکستان کې د ګزړن ناروغۍ پیښو زیاتېدا د دې سیمې لپاره هم د خطر زنګ دی. د چارواکو پروانه د کډوالو راستنېدل هغه هېواد ته له دې ولایت نه د ناروغانو لیږد او د خلکو تګ راتک د ناروغي د سیمې ته هم را لیږدولی شي. د ننګرهار عام روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي په دې وروستیو کې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د ماشومانو ګزړ ناروغۍ مثبتې پیښې په بېسارې توګه زیاتې شوي او د زیاتېدو په حال کې دي. هغه وویل له دې هېواده ننګرهار ته د کډوالو راستنېدل هغه هېواد ته له دې سیمې د ناروغانو لیږد او د خلکو تګ راتګ دې سیمې ته د ګزړ ناروغۍ واقعاتو د لیږد سبب کیږي چې دا د دې سیمې لپاره د خطر زنګ او د اندېښنې خبره ده.
دا تاسو له بهتره معلومه ده چې مهاجرو باندې کله راتګ شي یا موږ زموږ مریضان هلته ځي ورځي بارډر باندې تګ راتګ دی، دا خو بهتره معلومه ده چې د فیښې کله چې دلته ثابت شوي دي هغه دا ثابته شوي ده چې هغه د پاکستان نه مریضان راغلي دلته هغه پیښې مثبت شوي دي. نو دې دپاره خو موږ تورخم په ګیټ باندې خپل ټیمونه کینولی دي چې هر څوک د پاکستان نه راداخلیږي موږ ملته هغه واکسین شي، بې واکسینه څوک نه شي راداخلېدلی. کوشش هم دا شروع دی چې دا شی موږ کور کړو او موږ دلته مثبت نور پیښونه لرو.
د ننګرهار عامې روغتیا رئیس د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د خلکو همکاري اړینه وبلله. وی ویل که خلک د دې ناروغۍ په زیانونو خبر او له حکومت سره د دې ناروغۍ د محوه کولو او مخنیوي لپاره ملا وتړي نو دا اندېښنې له منځه تلای شي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی میرویس رحماني هم د چارواکو دا اندېښنې پر ځای بولي او وایي حکومت او خلک باید په ګډه د دې ناروغۍ د لیږد په مخنیوي کې همکاري وکړي.
په ورستیو کې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د ګزنګ ناروغۍ واقعات زیات شوي دي چې دا زمونږ لپاره هم د خطر یو زنګ دی. هر ورځ په سلګونه کډوال او نور مهاجر د تورخم د پولي لارې تګ راتګ کوي چې دا په ننګرهار کې د واقعاتو د زیاتوالي لپاره یو د خطر زنګ دی. نو زموږ غوښتنه د مسؤلو چارواکو نه دا ده چې په دې برخه کې د جدي اقدامات وکړي تر څو د دغه ناوړه پیښې د زیاتوالي مخه ونیول شي په دغه سیمه کې.
دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګذر ناروغي مثبتې پیښې موجودې دي. د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ماشومانو ګذر ناروغي 23 او په پاکستان کې 25 مثبت پیښې ثبت شوې چې په یاد هیواد کې د نورو پیښو د ثبتېدو اندېښنه هم ښودل شوې ده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
سهونیست رژیم د غزې په کمال ادوان روغتون بیا حمله وکړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په غزې تنګه کې ځایي سرچینو نن راپور ورکړ چې سهونیست رژیم په بی پیلوټ الوتکو سره د غزې ښار په کمال ادوان روغتون باندې حمله کړې دي. د فلسطین سما خبری اژانس ویلي دي چې د اسرائیلو په بی پیلوټ الوتکو د غزې تنګې په شمال کې د کمال ادوان روغتون د سونګو په ګودام باندې بریدونه کړي دي. اسرائیلو دغه را د غزې تنګې په شمال کې په بیت لحیا ښار کې په المنیشا سیمې باندې هم بیګا بمبرۍ وکړې. د سهونیست رژیم د پوځ جنګي الوتکو بیګا دغه راز په یو شمېر فلسطینیانو باندې چې د غزې تنګې په جنوب کې د خان یونس د العمل روغتون مخ ته ولاړو حمله وکړه. دغه را د غزې تنګې د روغتیا وزارت وویل چې د تیر میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې تر اوسه د اسرائیلو په حملو او بمبریو کې د فلسطین 4,500 او 1,600 بېګناه ښاري شهیدان شوي او 1,400,403 نور ژوبل شوي دي چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. بل خبر دا چې اسرائیلو په تیرو 8 ساعتونو کې په غزې تنګه کې په هوایي حملو او بمبریو کې 1,000 نور فلسطینیان شهیدان کړي دي. د فلسطین حماس غورځنګ د اسرائیلو په یو مرکز دوه توغندي ورويشتلې دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین د حماس غورځنګ پوځي څانګې شهید ایزودین قاسم غونډ د سهونستانو لخوا د نیول شوي ځمکو په جنوب کې د سهونست رژیم د پوځ په هډې باندې د توغندوي حملې خبر ورکړ. ایزودین قاسم غونډ پرون په یوې خبر پاڼې کې ویل چې په راجوم لنډوټنه توغندیو سره یې د سهونیست رژیم د پوځ پر رئیم پوځي اډې باندې حمله کړې ده. د سهونیست رژیم رئیم پوځي اډه په غزې تنګ کې د اسرائیلو د ځانګړي لښکر د مرکز په توګه پیژندل کیږي. خبری سرچینو هم د غزې تنګ په شاوخوا خرګیو کې د خطرې د سیرنونو د حل کېدا خبر ورکړی دی. د سهونیست رژیم د پوځ بیاند هم ویل له غزې تلنګې څخه د غزې په خوا کې په سهونیستي خرګیو باندې دوه توغندي ورویشتل شوي دي. سهونیست رژیم را تیر میلادي کال راسې د فلسطین د غزې تلنګې پر ضد ورانوونکی جنگ پیل کړی دی او په دې مودې کې ډیر کورونه، بیخ بینایي تاسیسات، ښوونځي، روغتونونه تباه کړي دي او هلته په پراخه ساویه قحطۍ او نیستۍ رامنځته کړې ده او د فلسطینیانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. جوزی بوري وویل د نړیوالې محکمې د حکم په اجرا او د اردن په ټینګېدا ټینګار لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزی بوري وویل پرون کبریستا د سفر په وخت زیاته کړه چې د اروپایي اتحادیې حکومتونه نشي کولای فیصله وکړي چې د سهونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د جنگ د پخوانی وزیر یو او ګلان پر ضد د هیګ د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د نیولو حکمونه اجرا کړي او کنه. هغه ویل هغه هیوادونه چې د روم تړون یې لاسلیک کړی دی د هیګ د نړیوالې محکمې د فیصلې اجرا کولو ته ژمن دي او دا حکم اختیاري نه دی. جوزی بوریل ویل هغه هیوادونه چې غواړي له اروپایي اتحادیې سره یوځای شي هم د دغو ژمنو رعایتولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د جنگ د پخواني وزیر یو او ګالان د نیولو لپاره د هیګ د نړیوالې محکمې حکمونه رد کړل او تلاویو هم دغه حکمونه له یهودیانو سره مقابله بللې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزی بوریل بیا وویل هر ځل چې څوک د اسرائیلو له سیاست سره مخالف وي نو سهونستان هغه له یهودیانو سره په مقابلې کولو تورنوي. هغه په غزې تنګه کې د اوربند ټینګېدا او د فلسطین او د اسرائیلو ترمنځ د دوو هیوادونو د جوړېدا په حل لارې باندې ټینګار وکړ. بوریل د دغه پوښتنې په ځواب کې چې په راتلونکو میاشتو کې په منځني ختیځ کې سولې ته خوشبینه یې او کنه وویل اوربند باید ټینګ شي او دا کاملا ضروری ده. دغه راز ناروی او کولمبیا هیوادونه او د فرانسې ولسو موسسو د سهونیست رژیم پر ضد د هیک د نړیوالې جنایي محکمې له حکمونو څخه د نړیوالو ملتړونو په دوام کې د دغه محکمې د تاریخي حکمونو ملاتړ وکړ. د ناروی خارجه وزیر سپین بارټ ایډ پرنویل کچیرې د اسرائیل لومړی وزیر نتنیاهو او د جنگ په خوانی وزیر ګلان ناروی ته راشي نو موږ ژمنیو هغه ونیسي او دغه اصل د ټولو اروپایي هیوادونو لپاره دی. دغه را د کولمبیا ولسمشر ګوستاو هموئل د هیک د نړیوالې جنایي محکمې د حکمونو احترام کوو کچیرې نتنیاهو او ګلان کولمبیا ته راشي نو دواړه به ونیسو. بل خبر دا چې د لبنان د پلازمېنې بیروت په مرکز کې د اسرائیلو په هوایي برید کې 15 کسان شهیدان او 14 نور ژوبل شوي دي چې 4 کسان یې ماشومان دي. دغه راز د فلسطین حماس ورزنګ وویل چې د اسرائیلو یوه خزینه زندانی د غزې ترنګې په شمال کې د اسرائیلو په حمله کې وژل شوې ده. د اسرائیلو خارجه میشته سهونستانو په لومړی وزیر نیوکه وکړه. مېر خبري اژانس راپور کړی د تل اویو په جنوب کې سهونیست خارجه میشته خلکو د لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په سیاستونو باندې اعتراض کې مظاهره وکړې. دغه اعتراضیه مظاهره پرون د سهونیست خارجه میشته خلکو لخوا د تل اویو په جنوب کې په زخوپوت نیوکی سیمه کې وشوې او اعتراض کوونکو په غزې ترنګ کې د فلسطین د مقاومت ورزنګ حماس او د سهونیست رژیم ترمیان د بندیانو د تبادلې د موافقې د لاسلیک کولو غوښتنه وکړه. له دې مخکې هم په نیوکی ټاټوبو کې په ځلونو د سهونی خارجه میشته خلکو لخوا د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر ضد ورته اعتراضیه مظاهره ترسره شوې دي. د فلسطین د غزې ترنګ پر ضد د جنگ په دوام او د سهونیست رژیم لخوا د هر ډول پوځي بریا د نه ترلاسه کېدا په خاطر په نیوکی ټاټوبو کې د خلکو لخوا په لومړي وزیر نتنیاهو او د هغه په کابینه باندې نیوکې زیاتې شوې دي. د اسرائیلو د لومړي وزیر مخالفان د نتنیاهو پر ضد په مطرح شویو قضایي دوسیو کې لا محاکمه کېده د تښتېدا لپاره هغه په قدرت کې د پاتې کېدا لپاره د وخت په اخیستلو تورنوي. په دې سربېره د سهونیست رژیم د بندیانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د اسرائیلو رژیم د وخت له ضایع کولو پرته او په هره بیه له حماس غورځنګ سره موجود سهونیست بندیان د فلسطین له مقاومه ډلې سره په موافقې کولو سره آزاد کړي او په غزې ترنګ باندې د بې ګټو حملو له دوام چې د فلسطین د خلکو په وژل کېدا سربېره د دغو بندیانو د وژنې سبب هم کېږي لاس واخلي. او انګلستان او فرانسه باید د روسیې پر ضد د اوکراین د حملو بیه ورکړي. په جنیوا کې په نړیوالو ارګانونو کې د روسیې دایمي استازي میخایل اولیانیوب ټینګار وکړ چې بریتانیا او فرانسه باید د روسیې په خاوره باندې د حملې لپاره له اوکراین سره د مرستې بیه ورکړي. هغه پرون وویل فرانسې او انګلستان فیصله کړې ده چې د ناخطې چې د نخې د مینځ ویشتونکو توغندیو په استولو سره له اوکراین سره مرسته وکړي او په همدې خاطر دغه هیوادونه باید دغه کار بیه ورکړي. هغه وویل روسیا به د مسکو په خاورې باندې د اوکراین توغندوي حملو ته ځواب ورکړي. هغه زیاته کړه میخایل اولیانیوب د روسیې په خاورې باندې د امریکا له جوړو توغندیو څخه د استفادې لپاره اوکراین ته د سپینې ماڼۍ اجازې ورکولو ته په اشارې سره وویل هغه کار چې سپینې ماڼۍ ترسره کړ ډیر خطرناک دی او هر چا چې دغه فیصله کړې ده نو په کامل ډول د هغې له منفي پایلو هم خبر دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم تېره اونۍ وویل امریکا او په ناټو تړون کې د هغې متحدانو د روسیې په خاوره باندې د حملې لپاره د اوکراین لخوا د دروټنه توغندیو له استفادې کولو سره موافقت کړی دی. هغه خبردار ورکړ کچیرې د لویدیز لمسونکي سیاستونه دوام وکړي او جنگونه زیات شي نو ډېرې خرابې پایلې د لویدیزو هیوادونو په انتظار دي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران یډو عزتمن اوریدونکو اوس بیوا سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د هیک د نړیوالې جنایي محکمې د قضاوت پلي کول د لویدیځوالو لپاره یوه ازموینه نومیږي. په فلسطین کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي المرمن فرانچیسکا البانیز د سهونیست رژیم د مشرانو د نیولو لپاره د جنیتونو د نړیوالې محکمې د پریکړې په اړه د لویدیځو هیوادونو د اقداماتو اجرا او مراعات دغه حکم په وړاندې د لویدیځ د ژمنو د اندازې کولو لپاره یوه ازموینه وبلله. فرانسیسکا البانیز زیاته کړه د سهونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د دغه رژیم د جنگ د پخوانی وزیر یو ګلاند د نیولو حکم په حقیقت کې د عدالت او د قتل عام د عاملینو د سزا لپاره زموږ د غوښتنو عملی کول دي. هغې د جزا د نړیوالې محکمې د فیصلې په اړه د لویدیځو هیوادونو ترمیان د ویش په اړه هم خبرداری ورکړ. د فرانسیسکا البانیز دا خبرداری وروسته له هغې راځي چې په هغې کې دیران نړیوالې جنایي محکمې د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیلو د جرمونو د څو میاشتو وروسته په غزې کې د جنګي جرمونو د بشریت ضد جرمونو او د وسلې په توګه د لوړګي کارولو په تور د بنیامین نتنیاهو او یو ګلان د نیولو حکمونه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې د هاګ نړیواله محکمه د دوو لوړپوړو اسرائیلي چارواکو د نیولو حکمونه ورکوي. اوس د غزې له جګړې څو میاشتې وروسته د نړیوالې جنایي محکمې پریکړه په داسې حال کې صادرېږي چې د غزې د روغتیا وزارت په خپلو تازه معلوماتو کې وویل چې د غزې د جګړې له پیل راسې په غزې کې د شهیدانو شمیر له 4500 څخه ډیر شوی دی او په دغو جنایتونو کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون 1400 څخه زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د اسرائیلو وژنې او جنایتونه لا هم دوام لري چې له امله غزې ته د مرستو رسولو لارې هم لا بندې دي او د انروا مرستې هم پرې شوې دي. په دغه حالت کې د جرمونو د نړیوالې محکمې حکم د لویدیځو هیوادونو له بېلابېلو او مخالفو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. امریکا له دغه پریکړې وروسته سمدستي په دې اړه خپل دریځ څرګند کړ. د امریکا ولسمشر جو بایډن په هغه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې کړنه ظالمانه وبلله او یو ځل بیا د اسرائیلو په ملاتړ ټینګار وکړ. د هنګري لومړي وزیر ویکتور اوربان چې هیواد یې د اروپایي اتحادې په ډویز مشر دی اعلان وکړ چې خپل اسرائیل سیال نتنیاهو ته یې بلنه ورکړې ده څو بوډاپیس ته سفر وکړي چې د هغه د نیولو په اړه یې د جرمونو نړیوالې محکمې له پریکړې څخه هم سرغړونه کړې ده. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنه پښتو خبرونه اورئ. عزتمن اوریدونکو سیاسي تبصره مو واورېده او اوس نوبته چې د رڼا هیلي 19 پروګرام درته وړاندې کړو.
د رڼا هیله عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. قدرمنو دوستانو اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې د رڼا هیله یا د هیلې رڼا ترن باندې لاندې یو بل پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله د شتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو په نهایت کې ژمنه شوی ورځ به راشي او د خدای ژمنه به پوره شي او د انساني نړۍ د ژغورونکي پرتمین پاتسون به پیل شي تر څو عدالت، معنویت، آرامښت، امنیت او پریمانواله ډالۍ کړي. قائم آل محمد حضرت امام مهدی عجل الله فرجه شریف خپل نړیوال پاتسون په داسې حال کې چې سلوی خکلن خکاری د مکه لاسپیسلی خار او د قبه څنګ ته په الهی عظمت او برهم سره اعلان کړي. همغه خار چې دغه ګران نکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پیغمبر پتوگا ورشو او د اسلام د دین بنسټ یې کې خود اوس د هغه ورسته جانشین د خدای په حکم داغه د بیا ژوندۍ کولو او نړیوال کولو اراده لري. د حضرت صاحب زمان حضرت امام مهدی عجل الله فرج و شریف لومړی وینا د سوره هود شپږ اتیایم آیت چې وای هغه څه چې خدای ستاسو لپاره پرې خودلی غوره دي که تاسو ایمان لري، او بیا زیاتی زه همغه پرې خودل شوی او الهی زیرما او داغه ځایناستی او ستاسو په منځ کې داغه حجت یم. په عین حال کې داغه حضرت درې سوه دیارلس ځانګړي او وفادار ملګري چې مسجد نبوي ته رسیدلي داغه اواز ته لبیک وایي. حضرت امام باقر علیه السلام په دې اړه فرمایي، خدای تعالی د هغو درې سوه دیارلس ملګري د هغو شاوخوا راغونډوي او د منی د وریځو د خپرېدو په څیر راغونډوي او یوځای کوي. په حدیثو کې د مهدوی پاڅون او حکومت اصلي عاملین او چارواکي ډېر ستایل شوي دي. د دې حدیثونو له مخې د حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف اصلي مرسته کوونکي معنوي، جسمي، اراده، بصیرت، قدرت او د حیرانتیا وړ جرأت لري، او په عین حال کې په زهد او تقوا، عبادت، توکل، اخلاص او امانتداري کې تر نورو ډېر لوړ دي.
بیا حضرت بقیت الله علیه السلام د خپلو ملګرو په ټول کې بنا کوي او هر چا ته ځان په خورا ښه او بشپړ ډول معرفي کوي. خپل ځان له آدم څخه تر نوح، ابراهیم، موسی، عیسی او نورو پیغمبرانو بقا او وارث بولي، او د خپلو نیکو پلرونو نومونه د اسلام تر پیغمبر پورې یادوي او وایي، زه له آدم علیه السلام پاتې یم، د نوح زیرمه، زه د ابراهیم غوره شوی او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وجود جوهر یم، او زیاتوی پوه شی څوک چې له ما سره د خدای په کتاب کې بحث وکړي نو پوه بشي چې زه د خدای په کتاب کې تر ټولو زیات حقدار یم، او پوه شه چې څوک له ما سره د رسول الله مبارک په سنت بحث وکړي زه د رسول الله د سنتونو تر ټولو وړ یم. بیا هغه حضرت خلکو ته بلنه ورکوي چې د ظلم په وړاندې پاڅون کې ورسره مرسته وکړي. لومړی کس چې له حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه شریف سره بیعت کوي د خدای لویه پرشته حضرت جبرائیل علیه السلام ده چې له ګڼو ملایکو سره د هغه حضرت مرستې ته راځي. په دوام کې درې سوه دیارلس اصحاب هم په جوش او ولولې سره له هغه مبارک سره خپله کلکه وفاداري اعلانوي. په ځینو حدیثونو کې راغلي چې له دغو غوره شویو مرسته کوونکو ځینې ښځې دي چې شمېر یې تر پنځوسو پورې رسیږي، او د ټپیانو د پالنې او د ځینو نورو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د صاحب الزمان علیه السلام د اصحابو او لخکریانو په اړه مهم او د پام وړ ټکی دا دی چې په هغوی کې ځینې پیغمبران د رسول الله مبارک ځینې اصحاب الهي اولیا او مؤمنان دي چې په تیرو وختونو کې یې ژوند کړی. د خدای په اجازه به او د پاسون د ښه پرمختګ لپاره به دوی بیا راژوندي کیږي او د هغه امام تر څنګ به وي.
د حضرت حجت لا انقلاب سره د مرستې لپاره د ځنو مړیو راژوندي کیدا چې د راجت په نوم یادیږي کومه عجیبه او د نه منلو وړ مسله نه ده. ځکه هماغه خدای چې په خپل بے پایا قدرت او د قیامت په ورځ به ټول خلق را ژوند کړي، په هغه وخت کې به د اولیاء او مؤمنانو دغه ډله بیرته دنیا ته ولیږي. په دې توګه د قران کریم ټول هغه آیتونه چې د قیامت په ورځ د انسانانو د بیا را ژوند کې دا پاړه اشاره کوي، د وعده شوی مهدی د قیامت پر مهال د مړیو د یوې ډلې د راګرځېدو تصدیق کوي. البته دا ډول پیښې په تیرو وختونو کې ډېر ځله پیښې شوي دي او یو شمېر یې په قرآن کریم کې ذکر شوي هم دي. د سورې بقرې په 259 آیت کې د خدای د یو پیغمبر کیسه نقل شوې ده چې هغه غواړي هغه ته وښيي چې څنګه مړی را ژوندی کیږي. خدای تعالی هم هغه مړی او سل کاله وروسته بیرته را ژوندی کوي تر څو دا مسله د هغه لپاره په عملي توګه ثابته شي. د همدې صورت په 243 آیت کې د هغو زرګونو خلکو کیسه چې د طاعون له ویرې له خاره وتښتېدل، خو د خدای په حکم ټول مړه شول. خو څه موده وروسته د یو پیغمبر په دعا سره خدای هغوی ژوندي کړل. همدارنګه عیسی علیه السلام د خدای په حکم مړی را ژوندي کړل او د موسی علیه السلام د قوم یوه ډله چې غوښتل یې خدای وویني د سایقې په لمبو کې وشل شول، خو د هغه حضرت په دعا سره خدای د دنیا ژوند ته را وګرځول.
په ځینو حدیثونو کې هم چې په زیاتره اهل سنت و کتابونو کې راغلي د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د هغه ځینې اصحاب او الهی اولیا رجعت او بیا وفات کې دا ته اشاره شوې ده. له همدې امله د یو شمیر دینی مشرانو او مؤمنانو بیا را ژوند کېدل چې د وخت د امام زمان له ظهور ته لیواله او منتظر وو، خو د هغو د مړینې له امله له هغه حضرت سره له ملګرتیا پاتې شول، یوه داسې پیښه ده مخکې په دیرو وختونو کې تکرار شوه ده. او هم د امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف د ظهور په وخت کې به پیښ شي. په روایتونو کې د پیغمبرانو په منځ کې له آسمانه د حضرت عیسی علیه السلام نزول او د اسماعیل علیه السلام د ژوند کېدو یادونه هم شوې ده. همدارنګه د حضرت ابراهیم علیه السلام نه اولادونه د حضرت موسی علیه السلام د قوم له غوره شویو کسانو څخه 15 اصحاب کهف او د رسول الله مبارک یو شمیر مشهور اصحاب لکه سلمان او مقداد به هم په منځ کې وي. په پای کې د شهیدانو او سترو اولیاو یوه ډله او د حضرت او د هغه حضرت رښتینی انتظار کوونکی به د خدای په حکم یو ځل بیا د نړۍ د ستر ژغورونکي د ملګرتیا لپاره نړۍ ته راستون شي. البته طبیعي خبره ده چې پیغمبران او د هغوی صحابه کرام او نور راستنیدونکي د خدای په وړاندې د دوی د وړتیا او مقام او رتبې په اساس د لویو مسؤلیتونو لکه د ځواکونو قمانده او د مختلفو مځکو اداره کول ګمارل شوي دي. د امامانو د احادیثو له مخې د اسلام په پیل کې د بدر د جګړې په څیر خدای تعالی هم د امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف سره د مرستې لپاره پر یو لوی شمیر پرشتې ګمارلې تر څو په هغوی مسؤلیت یعنی د نړۍ انسانیت وژغورلو او له ظلم فساد او توپیر خلاصون او په ټوله نړۍ کې د خدای د حاکمیت د ټینګولو لپاره مرسته وکړي.
ایزانو د حضرت صاحب زمان حضرت امام مهدی عجل الله فرجه شریف حقیقی منتظرین تل دا غو د ظهور او مرسته په انتظار دی او په دعای ندبه کې عاشقانه نجوا کوي. د احمد زویا، ستاسو د ملاقات کومه لارښتہ؟ آیا زمونږ د جلا کېدو ورځ د تاسو د جمال د لیدو لا ګټې اخیستنې وخت سره یو ځای کېږي؟ مونږ به کله د ډیرو اوبو سرچینو ستار رحمت ته ننوځو؟ کلب د تاسو د ظهور لدغو خوګو او بو ګټا پور تکلو چې د تاسو د ظهور انتظار تندا وګدا شوی دا کلب مونږ په سهار او ماخام کې تاسو سره یو ترڅو زمونږ سترګې روخانه شي کلب تاسو مونږ وینو او مونږ به تاسو د بریا د بیرغ پورته کولو په محال وګورو آیا هغه ورځ براشي چې مونږ به تاسو احاطه کړو او تاسو به د خپل لخکر په مشرې نړۍ له عدالت او سولې ډکه کړې
گرانو او قدرمن اوریدونکو د دغه پروګرام هم وخت پام دی زای کی پای ته رسیدي نو موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو
الله مملا او ملګری
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
حمید سیما
د ویارمنی مېرمنې نومې لړې لننی نولسه مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي
خوګو دوستانو لکه څنګه چې په هغه د خزو او د هغوی د حقوق موضوع په نړۍ کې یو له مهمو مسلو څخه ده په نړۍ کې د خزو د مقام په وړاندې حساسیت ځینو حکومتونو ته دا فرصت ورکړي چې د سیاسي ګټې اخیستنې په مخې سره د نړۍ په سویه پر رسنیو چلون مالونو سره له خپلو غوښتنو سره سم عام افکار ولمسوي او هڅوي په دې برخه کې کولای شو د ایران یادونه وکړو په 1908 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په لویدیځي رسنیو کې د ایران په خلاف د پروپاګاندو یو ثابت چورلیز د ایرانۍ میرمنو او د هغوی د حقوقو موضوع خو آیا هغه څه چې لویدیځي رسنۍ خپل لیدونکو ته د ایرانۍ میرمنو انځور وړاندې کوي په حقیقت کې له حقایقو سره سمون خوري د دې پوښتنې د ځوابولو او په حقایقو د پوهېدو لپاره په نننې مطلب کې مونږ د امیر کبیر صنعتي پوهنتون د علمي پلاوي له غړې او د کیتوټیک شرکت اجرایی مدیر ډاکټر سهیلا سلاشور کردستانی سره آشنا کیږو د هغې اکاډمیک کارنامه یوازې د هغې د سخت کار او لوړ همت ښودنه کوي کوم چې د یوې مخ کخی ایرانی میرمنی مهم رول انځوروي اغلی سلا شور په کیمیا کې لیسانس سند د نساجی علومو په برخه کې د ماسترۍ سند او د پروتینی کیمیا په برخه کې د پی ایچ ڈی سند او د مالیکولی بیولوژي په برخه کې د فوق تخصصي ډاکټرا سند لري هغه اوس مهال د کیتوټیک یعنی کیفیت تولید او هڅې اجرایی مدیر ده چې له 1908 لمریز کال راهیسې دا دنده په غاړه لري او له 1908 تر 1908 په کلونو کې هم د طبي وسایلو د تولیدي شرکت د څېړنې او پراختیا لوړه سلاکار وه د میرمن کردستانی مسلکي او علمي کارنامه یوازې د صنعت تولید او پوهنتون په برخه کې پای ته نه رسیږي بلکې هغه په خپلو تخصصي کارونو کې دوویشت اختراعات هم لري
د غبريالي ميرمن د روختيا په برخه کې د مناسبو خدماتو د وړاندې کولو او د کار د رامنځته کولو په خاطر د ایران د لسو غوره شزینه کار رامنځته کوونکې په توګه و پیژندل شو. هغه خپل تولیدات په نړیواله کچه په ډنمارک، فرانسې، جرمني، آیرلند او انګلستان کې ثبت کړی دی. خدا د دې ميرمنې د بریا لپاره د کار پای نه دی. هغه وایي زموږ شعار د روغتیا په برخه کې د فکر کولو نوې لاره ده او تر هغه چې زه کولی شم او خدای راته ژوند راکړي، زه به د خلکو له خدمت کولو او د داسې محصولاتو له اختراع څخه چې د دوی ژوند وژغوري له هڅو څخه لاس وانخلم. دا زما وروستۍ هیله ده. د لټون روحیه د هغې وجود لازمي برخه ده. هغې د خپلو پرله پسې سفرونو څخه ډېر څه ترلاسه کړي دي او د هغې کار او ژوند له کشف او نوښت سره تړلی دی. تل د یوې زرینې شیبې په لټه کې وه. هغه هیڅکله داسې شیبې ته د رسیدلو لپاره د برخلیک او غیر لیکل شوي پیښو په تمه نه شوه. هغې خپله هغه طلایي شیبې د ځان لپاره په ډېرې سختۍ سره جوړه کړې دي. کله چې هغه جنوبي ایران ته په سفر تللې وه، خپلې څېړنې د جینګه پر پوستکو او د نورو کلک پوستو په اړه تعقیب کړل. یو اکسیر چې جوړښت یې په علمي او څیړنیز کارونو سره پیل او وروسته یې بیا د زخمونو لپاره د درملنې فارمول شو. دې فارمول ته رسیدل د ډاکټر سهیلا سلاشور کردستاني د 24 ساعته اڅو پایله ده. د طبي او معالجوي وسایلو د تولید په برخه کې یو له مخکښانو څخه چې د خپل عالی او خیارتیا سره د علم او صنعت ترمنځ اړیکه ټینګه کړه. علمی او اکاډمیک کارونه د ډاکټر سلحشور د صنعتي فعالیتونو یو نه انکارېدونکې برخه ده. هغه مخکې له دې چې خپل طبي محصولات لوړې کچې ته ورسوي، هغې د ډیرو کلونو لپاره په خپلو علمي پروژو کار وکړ او په بل ګام کې د تولید او کار رامنځته کولو په ډګر کې ګام پورته کړ. هغه له هوښیارو خلکو سره کار کولو ته لومړیتوب ورکوي، مګر په دې باور ده چې د لوړ ذکاوت له درلودلو څخه دا خورا مهمه ده چې انسان جزئیاتو ته پام وکړي او دا ځواک ولري چې یو څو ګامه مخکې وګوري.
هغې خپل کار د خپل کور له بامه پیل کړی دی. هغه وایي کله ناکله یا د یوه محصول د تولید لپاره 1500 ازموینې ترسره کیږي او ممکنه ده ټولې 1500 ازموینې ناکامې شي، مګر پر پوهې باور کول او پر شخصي وړتیاو تکیه کول تل نورې لارې پرانیزي. هغه په دې باوري ده چې د تولید په بهیر کې تاسو باید د وسپنې بوټان په پښو کړئ او د ایوب صبر ولرئ. دا هڅې او شاتګ نه کول د دې لامل شوی چې هغه له دیشو ډېر ملي او نړیوال اختراعات ثبت کړي. هغه د کیتو ټیک شرکت له تاسیس څخه خپله تجربه په دې ډول بیانوي. لا پیل راهیسې کله چې زموږ لومړنی محصولات تولید شول، پوهیدم چې زموږ په فعالیت کې خورا لوړ ظرفیت شتون لري. په هر حال زخم په بشري ټولنې کې یوه خطرناکه مقوله ده او کولی شي د مرګ لامل وګرځي. په نړۍ کې خورا مشهور او لوی نړیوال شرکتونه شتون لري چې د زخم د درملنې ته د صنعتي برخې په توګه ګوري. له همدې امله پوهیدم په هغه ساحه چې زه داخله شوی یم لوی ظرفیت لري. دا په بنسټ کېټو ټیک شرکت د میرمن سلاشور کردستاني تر څارنې لاندې له اتیاو ډیر زیات محصولات تولیدوي. یو په بنسټ شرکتونه هغه خصوصي یا تعاوني موسسې دي چې د پوهې او شتمنۍ د زیاتوالي او د پوهې پر بنسټ د اقتصادي پراختیا او د علمي او اقتصادي اهدافو د تحقق په موخه سره رامنځته کیږي.
د اسلام انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای تل د علم پر اساس د اقتصاد په تعریفولو سره ټینګار کوي. په بنسټ اقتصاد د تولید لګښتونه کموي، تولید زیاتوي، چې نن ورځ زموږ یوه ستونزه د تولید کمښت دی. د محصول کیفیت لوړوي، ښه کوي او محصولات سیالۍ ته چمتو کوي. یعنی په نړیوالو بازارونو کې موږ کولی شو دا محصولات د رقابتي محصولاتو په توګه وکاروو. اغلی صلاح شو چې یو بیلګه ایرانی سوداګر ده، لخپلې ډلې سره په دې توانیدلې چې د پوهې په ډګر کې یو بریالی شرکت جوړ کړي. هغه باور لري چې د پوهې پر بنسټ شرکتونه د پرمختګ لپاره ځای لري او کولی شي تولید ته وده ورکړي. هغه وایي په 1928 کال کې چې موږ دغه شرکت جوړ کړ، په ایران کې لا د علم پر بنسټ مفهوم نه و رامنځته شوی او موږ د هغو شرکتونو په ډله کې و چې نوم یې د علم پر بنسټ نه و، مګر په حقیقت کې موږ د پوهې پر بنسټ ګڼل کېدو. موږ پوهېدو هغه نظرونه چې موږ د هغه خوا ته تللي یو خورا عملي دي او د کار لپاره ډیر ځای لري. سربیره پر دې د پوهې پر اساس شرکتونه تل د ودې او د پرمختګ لپاره ځای لري. ما هم په همدې فکر سره کار پیل کړ، دوام مې ورکړ او وتوانېدلم چې خپل تولیدات پراخ کړم. موږ د محصولاتو پر یوې ډلې د زخم د درملنې لپاره چې د وینې مخنیوي کوونکو پورې اړوند وو تمرکز وکړ، چې د طبي صنعت یوه مهمه برخه ده. همدارنګه د ضد عفونی موادو د جوړولو په لټه کې شو چې جانبي عوارض ونه لري، او بریالی شو چې د لومړي ځل لپاره د نانو په ټکنالوژۍ سره له الکوهول پرته ضد عفونی کوونکي درمل تولید کړو. په همدې ډول زموږ د محصولاتو لړۍ په تدریجي ډول پراخه شو.
مېرمن صلاح شور دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا تاسو کله هم احساس کړی چې د یوې ښځې په توګه له محدودیتونو سره مخ یئ؟ په اصل کې ښځینتوب ستاسو په فعالیت او سوداګرۍ کې څه اغیزه لري؟ وویل دا هغه پوښتنه ده چې ډېری کسان زما څخه پوښتنه کوي. حقیقت دا دی، ما هیڅکله فکر نه دی کړی چې ښځینتوب زما لپاره محدودیت رامنځته کړی وي. او چې دا موضوع د نورو په اند څنګه ښکاري زه نه پوهیږم. زه د نورو په زړونو او ذهنونو کې نه یم، مګر تر اوسه زما په لاره کې هیڅ خنډ نه دی رامنځته شوی. نه پوهیږم، شاید زه یوه بې احساسه ښځه یم، خو ما هیڅکله دا احساس ونه کړ چې زه د یوې ښځې په توګه له کوم ځانګړي خنډ سره مخ شم. هغه خپلې بریاوې د ځان او د خپلو همکارانو د ټیمي کار پایله ګڼي او وایي یقینا د مهمو کارونو ترسره کول د یوه کس کار نه دی. تل یو ښه ټیم اړین دی، هغه ټیم چې په هر ځای کې ستاسو تر څنګ وي. زما ټیم تل په ډېرې خولې او زما په خبرو په پوره باور سره کار کړی او په دې برخه کې ډېر نیکمرغه یم. زما لومړنی جدي همکار زما خاوند وو چې یو څېړونکی او اکاډمیک کس دی. په ټولنیزه توګه زما په کاري ټیم کې تل ډېرو ښو کسانو کار کړی دی. پوه، دقیق، صابر او د کار تر دباو لاندې کسان چې ډېر زغم یې درلوده او په لابراتوار کې په ساعتونو ساعتونو یې کار کړی دی، د دوی ډېری کسان په پوهنتون کې زما زده کړیا لاندې.
په پای کې ډاکټر سهیلا صلاح شور کردستاني ځوانانو ته داسې هیله لري: انسانان په اصل کې په هیله سره ژوند کوي، حتی ډیر ناهیلي کسان که له هرې ټولنیزې طبقې څخه هم وي هر سهار په هیله سره سترګې پرانیزي. کله چې لمر پرېوځي پوهیږي چې ژوند لا هم دوام لري. اوس که هر څومره چې شرایط سخت وي، یقینا زه د هېواد ځوانان چې د استعداد او وړتیا له مخې بې ساري دي کار ته هڅوم او هغوی ته وایم چې خپلې لارې ته دوام ورکړي او د نویو کارونو په لور ولاړ شي. زه ډیره خوشحاله کیږم چې وینم زما او زموږ ځوانان لوی علمی کارونه ترسره کوي او سترې لاسته راوړنې لري. موږ ټولو ته د ژوند کولو یو چانس راکړل شوی دی چې ډیر لند هم دی. له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره خپله ټوله هڅه وکاروئ. هیڅکله زده کړه مه پریږدئ. له خپلې ویرې سره مخامخ شئ او خپل اقدامات مه ځنډوئ.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
دا خدای په امان.
Thank you.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
Thank you.